کې گئی په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته خراغلی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه راپورته شویو اندېښنو او د افغان کډوالو لپاره په اسانتیاو خبرې کړې. ښاغلی ویسټ نن سهار له پاکستانه د روانېدو پر مهال په خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه د دې هیواد د پوځ له لوی درسیز جنرال آصف منیر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي. ویسټ زیاته کړې د امریکا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ولاړه ده. هغه له افغان کډوالو او نړیوالو سازمانونو سره د پاکستان له چلند هم مننه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د ډسمبر په اوومه پاکستان ته تللی و. د افغان خو زنجون او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هر سرشر د طالبانو په بند کې د بشری حقوقو د زندانی فعالانو د ازادي دوه غوښتنه کړې. اغلی امیری نن سهار په خپل ایکس پاڼه د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاد او د بشری حقوقو ټول هغه مدافعین چې یوازې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر دیول شوي دي د بنده خوشي کړي. رینا امیری زیاته کړې نیول شوي کسان د ستایلو دي او نه باید مجازات شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښځو بشری حقوقو په برخه کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه هیڅ هم نه دی ویلي، خو د نیول شویو کسانو کورنیو څو ځل تایید کړې ده چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. د کړکیچونو او بشري څېړنو مرکز وایي په افغانستان کې د ښځو د زده کړو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال خبرې کیږي. د مرکز په خپله ویبپاڼه لیکلي د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزارتونو په کوربتوب د افغان ښځو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرانس نن د دسمبر په نهمه نیټه جوړیږي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې مخکښ کارپوهان، نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولیږي او د افغان ښځو د زده کړو په وړاندې د خنډونو په اړه بحث کوي. د کړکیچونو او بشري څېړنو مرکز ویلي د دې کانفرانس د څېړنو نتایج د ریاکشن به پولیس د دوه فورم په نوم د پالیسی جوړونکو او نورو ګډونوالو هغې غونډې ته وړاندې شي چې څه کال د ګډو برخلیکونو د جوړولو تر صدیق لاندې جوړیږي. د طالبانو حکومت یو چارواکی دا کوي چې دوی له پاکستانه راستنېدونکو کډوالو د استوګنې لپاره د ځمکو 200,000 نمرې چمتو کړې دي. طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطاالله عمری په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پره کړي ویلي چې د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د ځمکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ښارګوټو په چوکاټ کې چمتو شوي دي او هغو کسانو ته ورکول کېږي چې خپلې ځمکې نه لري. د ښاغلي عمری په وینا د هغو کورنیو لپاره چې تر لسو پورې غړي لري لس بیسوي او د هغو لپاره چې له لسو زیات غړي لري 15 بیسوي نمرې ځانګړي شوي دي چې حکومت یې راستنېدونکو ته په نیمه بیه 500 سلنه تخفیف ورکوي او په لومړي کال به هیڅ پیسې هم ترې نه اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان تر دې دمه له 3.5 لک ډېر افغانان راویستل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د حماس د لارې ډلې بې رحمي هیڅکله فلسطینیانو ته د ډله ییزې سزا پلمه نه شي کېدی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري. انتونیو ګوتریش زیاته کړې شاوخوا 130 سره برمتوله هم د حماس په بند کړي هغه د دې برمتو د سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړې. ګوتریش دا څرګندونې داسې مال کوي چې اسرائیل د حماس ډلې پر وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د فرانس پریس خبری اژانس راپور له مخې د حماس ډلې د ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ارقام ښیي چې د دې حملو په ترڅ کې د دې دوا په غزه کې 1,000 زیات کسان چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په روانه مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې به بیا زیان کاندید کړي. ښاغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ګډونوالو سرتېرو په اړه لکه خبرې کولې تایید کړه چې د غواړي د یوې بلې دورې لپاره هم جمهور رئیس شي. دا وایي چې پوتین به روانه ټاکنې په ډېرې اسانۍ وګټي او په دې توګه به د جوزف سټالین وروسته یوازینی رهبر وي چې پر کرملین تر ټولو ډېرې مودې په مخه واک چلوي. ولادیمیر پوتین د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خپل ځان د کاندیداتورۍ اعلان وروسته له هغه وکړ چې د اوکراین په اشغال شوې دونیتسک سیمه کې د روس پلوه پارلمان مشر آرتیوم جوگا په مستقیم ډول پیغام وکړ چې د مارچ 14 نیټې د جمهوریت ریاست ټاکنو ته ودرېږي. جوگا ادعا وکړه چې دا غوښتنه د دونباس سیمې د خلکو په استازیتوب کوي. سهار په خیر. ازادي رادیو ته وګیا سوړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکو نه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. خو د بشري حقوقو څار سازمان بیا د افغانستان د وضعیت د څرنګوالي په اړه شفافیت ته اندېښمن دی.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې.
د دسمبر 9 د فساد پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان د اداري فساد په کومه کچه کې ده؟
دی واسطې کار نه کېږي، د خوار او غریب کار نه کېږي، واسطه دولت کار ډېر کېږي.
او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو په چارواکو بندیزونه لګولي. د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي په دې بندیزونو کې شامل دي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
زومید زهیر معلم. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د را روانې غونډې په درشل کې د بشري حقونو څار سازمان یو جګ پوړي چارواکي وایي میرمنې باید په دې پوهوي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د ښځو څانګې مرستیال حیدربار په خپل ایکسپاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا دا غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي. هغې په دې هم اندېښنه ښودلې ده چې د شفافیت چارې به یې څنګه وي. امنیت شورا تایید کړې ده چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي، خو د غونډې نیټه یې نه ده ښودلې. تفصیلی په دې راپور کې واورئ.
د بشری حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکې ارزونې په راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکې ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړي. دوی لومړی د بندو دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکې ارزونې د بهیر مشري یې کوله غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل، او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بندو دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه. او را روانه اونۍ د ډسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو په بلنه د بند دروازو شاته بله غونډه جوړیږي، څو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان دی جګپوړي چارواکي همدارز وویل هغه ښځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي، او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازي خبري وکړي، او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپلو ارزونو راپور شاوخوا یو میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې له مخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه، سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همدارز ویل شوي چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې دا هم راغلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو لپاره یو بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تروسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 800 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي، او نږدې 1 کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي، او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د دسمبر 9مه د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ. د روڼتیا نړیوال سازمان په 2022 کال کې افغانستان د یو سل اتیا هیوادونو په ډله کې د شفافیت لاړخه یو سل پنځوسم ځای کې راوسته. په دې معنی چې لا هم دا هیواد نه دی توانېدلی د اداري فساد ریښې وچې کړي او یا هم په خپل هیواد کې هغه ډول چې د فساد سره مبارزه ده په سمه ډول کې. خو تر خوای یو شمیر افغانان هم د طالبانو حکومت په بیلابیلو ادارو کې د اداري فساد د شتون ادعا کوي. تفصیلی پرې مفصل راپور کې واوري. اداري فساد هغه لویه ننګونه چې ډېر افغانان یې د خپلو چارو د ترسراوي په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم دا کېږي چې د طالبانو رژیم په رسنیز سانسور سره د اداري فساد اړوند موضوعاتو د افشا کېدو مخه نیولې، خو په دې راپور کې د پاسپورټ ریاست څخه نیولې په دولتي ادارو کې د خپل سر ګمارنو، د قانونو د استخراج په اړه اندېښنې او شکونه، او بیا د بشري مرستو تر ویشه د طالبانو د لاسوهنې او فساد په اړه موضوعاتو ته اشاره شوې ده. د پاسپورټ اخیستل چې د طالبانو په حکومت کې یو له سختو کارونو شمیرل کېږي، وخت نا وخت پکې د اداري فساد مستندونه خبرېږي، تر دې چې څو ځل د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او خپله د پاسپورټ ریاست په دې اړه د یو شمیر کسانو د نیول کېدو خبرونه تایید کړي دي. په دې کسانو کې آن د پاسپورټ ریاست کارکوونکي هم شامل دي. بلخوا یو شمیر کسانو ازادي راډیو سره خبرو کې منلې چې د پاسپورټ د اخیستو لپاره یې رشوت ورکړی دی. له دوی یو چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل نوم او غږ له خپرېدو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل د خپلې لور لپاره یې په $1,300 پاسپورټ واخیست. د ده له قوله کوم چا چې پاسپورټونه جوړول د طالبانو په حکومت کې یې دنده درلوده او ده ته یې ویلي چې دا پیسې په څو کسانو تقسیمېږي. یو بل کس چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ یې رسنی شي ازادي راډیو ته وویل د هر پاسپورټ د اخیستو لپاره یې په $800 خبره کړي، پیسې یې باید تر بایومیټریک مخکې ورکړی وای. د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په دې اداره کې د هر ډول فساد ادعا رد کړې ده. د طالبانو په حکومت کې د اداري فساد او عدم شفافیت په اړه بله لویه اندېښنه د قانونو د کیندنې په اړه ده. د جمهوري نظام پر مهال د هر کان قرارداد له ټولو جزئیاتو سره د قانون او پیټرولیم وزارت په ویبپاڼه خپرېده، خو داسې مهال چې د طالبانو رژیم له 200 ډېر لوی واړه قانونه په قرارداد ورکړي، له دوی د یو جزئیات هم رسنیز کړي نه دي. د جمهوري نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت معین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د یو کان د کیندنې په اړه معلومات پټ ساتل کېږي مستقیما اداري فساد ته لار پرانیسي.
بالکل، دا یو انډیکیټر یا یو اشاره دې ته ورکوي چې تبنده کې به ځینې ګټې وي، ځکه مونږ کله چې دا شی په عامه توګه لاسرسی څوک ورته ونه لري مونږ نه پوهېږو چې د دې شرکتونو ځینفه مالکین څوک دي، څوک د دې نه ګټه اخلي، په څه موارد باندې توافق شوی.
دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د قانون د کیندنې له ادرسه څومره عواید لري. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایان همایون افغان په دې وزارت کې د اداري فساد اندېښنو او تر څنګ د عوایدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د جولای په 23مه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنان یې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. په دولتي ادارو کې د طالبانو حکومت لخوا د مسلکي کسانو پر ځای یوازې د خپلې ډلې د کسانو ګمارنه بله هغه اندېښنه ده چې یو شمېر کسانې په اداراتو کې فساد بولي. د غزنی یو تن اوسېدونکی چې د آزادې سیالۍ له لارې په دې ولایت کې د یو ریاست دریم بسته بریالی شوی ادعا کوي چې د همدې ریاست د بشري سرچینو رئیس د یو بل طالب د ګمارنې لپاره دی ناکام کړی دی. دی چې نه غواړي نوم او غږ یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل کله چې امتحان ورکړ تر ټولو ډېرې نمرې د دوی. خود بشری سرچینو امیر ورته وویل چې پروسه دویم پړاو ته ولاړ او باید بیا امتحان ورکړي. د دله قوله په دویم ځل امتحان کې بیا تر ټولو ډېرې نمرې واخیستې، خو کله چې ریاست ته ورغی د بشری سرچینو امیر ورته مخامخ وویل د بستا د دوی یو طالب راځي، هغه که ناکام هم وي مقرر دی او ته یې وړ نه یې. موږ هڅه وکړه چې د غزنی سیمه ییزو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم نږدې هر ورځ ورته ادعاوي کېږي چې ګنې طالبان ورځ تر بلې د مسلکي کسانو پر ځای د خپلې ډلې کسان ګماري او د جمهوري نظام څخه پاتې شوي کسان له دندو ګوښه کوي. د روزګان یو اوسېدونکی چې دی هم د نوم له خپرولو ډډه کوي ادعا کوي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له واسطې پرته کار مخته نیسي.
خلیګاسته چې دې واسطې کار نه کېږي، د خوار او غریب کار نه کېږي، واسطه دولو د کار ډېر کېږي.
اوس مال د وزارتونو معینانو رئیسانو او نږدې تر دریم بسته د ټولو ادارو کارکوونکي د طالبانو د ډلې غړي دي. خو د ګوتو په شمېر یو شمېر هغه کسان هم شته چې د طالبانو د ډلې اړوند نه دي. د بشري مرستو په ویش کې د طالبانو لاسوهنه بله موضوع ده چې د فساد غږونه ترې راوځي. د زابل اوسیدونکو نبی والا
کومې بشری مرستې توزیع شولې هغه تر ډیره حده 55% هغو کسانو ترلاسه کړلې کوم چې د مرستې مستحق نه وو. یعنی چیرته چې به توزیع کېدله د مرستو چیرته چې به سروې کېدله هلته به یو لوړ پوړي طالب چارواکي هم ترلاسه کوله. آیا دا د مرستې مستحق ده؟
ازادي راډیو داسې ډېر پیغامونه ترلاسه کړي چې په کې دا کېږي چې طالب چارواکو یو شمېر سیمو کې ډېرې مرستې یا په خپلو کسانو ویشلي او یا یې هم خپل اخیستي دي. تر دې چې د افغانستان پر بیا رغونې د څار امریکایي ادارې مشر جان سوبکو د نومبر په 14 نیټه وویل د طالبانو حکومت له افغانانو سره د امریکا لخوا له بشري مرستو ګټه اخلي. جان سوبکو په اګست کې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت د نادولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته د ورتلونکو پیسو په کنټرولولو کې مداخله کوي. تر څنګ یې په یو شمېر ولایتونو کې د بشري مرستو رسوونکو څو مؤسسو د دوی په چارو کې د لاسوهنې له امله خپلې چارې څو ځله درولی دي. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا دا څرګندونې رد کړي دي. هخوا د چارو شنونکي نجیب آزاد ادعا کوي چې د طالبانو د اوسني حکومت په ټولو ادارو کې اداري فساد شته خو د رسنیز سانسور له امله نه افشا کیږي.
د طالبانو په اوسني سیاسي حاکمیت کې بل شکه چې فساد په اوج کې دی ممکن تر پخوا ډیر وي کم نه دی. دا رسنیز کېدل نه دي سوي طالبانو دا دوه لامل یې دوه مهم لامل نه یو دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې نړیوالې رسنیزې خو پیغو تقریبا په بشپړه توګه بندیز لګېدلی دی. کورنۍ رسنۍ په بشپړه توګه سانسور کیږي. حتی که یو څوک ډېر سالم انتقاد په ټولنیزو رسنیو وکړي موږ په وار وار ولیدل چې په میاشتو میاشتو ورک وي.
د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا د دوی په دولتي ادارو کې د اداري فساد په اړه دیني وکو ته ځوابونه وایي خو وړاندې ویلي وو دوی د اداري فساد مخه نیولې ده. که څه هم په افغانستان کې د اداري فساد په اړه تازه د کوم نړیوال بنسټ راپور نه دی خپور شوی خو د 2023 کال په فبروري کې د روڼتیا نړیوال سازمان وویل د 138 هیوادونو په ډله کې افغانستان د شفافیت له اړخه 155 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په دې راپور کې ډنمارک د نوي نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی هیواد بلل شوی چې فساد پکې کم دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدان او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د 15 کلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو په چارواکو باندې بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزیر وایي په دې بندیزونو کې هغه کسان په نښه شوي چې د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکېل. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې مناسبت په څو هیوادونو کې د بشري حقوقو پر سرغړونو د ویزې د بندیزونو خبر هم ورکړی. په دې کې د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي چې طالبانو ورته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشري حقوقو د اعلامیې د 15 کلیزې په مناسبت له افغانستان نیولې تر چین ایران او هیتی پورې پر 100 کسانو چې په خپل هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت دوه وزیران چې د ښځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکېل بلل شوي هم شامل دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانې وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري هم په دې فهرست کې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوي بندیزونه او د فشار راوړل د حل لار نه ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري نو باید د ده په وینا پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار نه کړي. د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورن دي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقونو دفاع به کوي سپېڅلې ژمنه ده. هغې زیاته کړه له بشري حقونو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه ګزار بلل کېږي. د دې پرېکړې په اساس هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کېږي او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د پنځه‌ویشتمې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 14 هیوادونو کې پر 30 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل دا بندیزونه پر هغو افرادو لګېدلي چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولي دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسۍ او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شوه د ټولو وګړو لپاره د بشري حقونو معیارونه او اساسات ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلابیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي. د زنیو لنډیز اورو.
نیشن ورلد خبرونه په جرمنی کې د کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې سشکال تر اوسه پوری 300,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دې خبرونه پر اساس دا شمیر د تیر کال د ورته مودې پرتل څه باندې 80% ډیر دی. په 2022 کې د اکتوبر تر میاشتې پوری نږدې 1,200,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې وه. سره له دې چې اروپا او په ځانګړي ډول جرمني ته د افغانانو د مهاجرت په اړه ډېر خبرونه خپری شي، خو د نیشن ورلد خبرونه وایي چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو په منځ کې تر ټولو ډېر لومړی سوریهوال او بیا ترکان دي. له دې جلا د اروپایي اتحادیې د کډوالو اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د دې اتحادیې په غړیو هیوادونو کې 68,000 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو وروسته هر میاشت 12,000 افغانان د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې پناه غواړي. په دې شمېر کسانو کې هغه افغانان شامل نه دي چې له اروپایي اتحادیې د باندې د دې لوی وچې په نورو هیوادونو کې پناه غوښته ده. د اروپایي اتحادیې د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې افغانان دوهم ملت دی چې په دې اتحادیه کې د پناه زیاته غوښتنه کوي. په هرو درو افغانانو کې یوې بې سرپرسته ماشوم دی چې د پناه غوښتنه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي چې لا هم تر 3,000,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه کډواله دي. د کمشنری په یو راپور کې ویلي چې 3,015,000 افغانان کورنی بي ځای شوي او لږ تر لږه 5,500,000 په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پر خپل ویبپاڼه له افغانستان سره د ناروې د بشري مرستو خبر ورکړی دی. د اوچا پر اساس د ناروې د نړیوالې پراختیا وزیر ان بیت تفنیر یم وایي هیواد یې 55,000,000 نارویژي کرونه مرسته کوي. په دې پیسو به په افغانستان کې له هغو خلکو سره مرسته وشي چې خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د مرستندوی ادارو پر اساس 9,200,000 افغانان په نړیوالو بشري مرستو متکی دي. له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو له کبله په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدلای شي. زموږ غږیزی خبرونه او تر خوای ځین نور مهم موضوعات او ویډیوګانې هم زموږ په ویب پاڼه باندې شته. کولای شي زموږ ځین خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم اوس وګورئ، البته په ویډیوي شکل باندې زموږ فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب چینلونو باندې تاسو کولای شئ چې زموږ ځینې خبري خبرونه چې له ماښامه وروسته تر ډېره پورې د افغانستان په وخت هلته وګورئ. ولاړ شو کونړ او نورستان د دوو ولسوالیو، او په بخښنې د کونړ په دوو ولسوالیو او د نورستان په دوو ولسوالیو، یعنی د کونړ په غازی آباد او ناړې او د نورستان په کامدیش او برګ مټال کې اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې اوسیدونکي د خپلو سیمو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي سړکونه یې دومره خراب دي چې له امله یې ناروغان تر روغتونه نشي رسولی. دوی راټول شوي شکایتونه په دې راپور کې واوري.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوو ولسوالیو ناړې او غازی آباد اوسیدونکي وایي له اسمار ولسوالۍ څخه تر برګ مټال پورې په لسګونه کیلومتره اوږد سړک وران ویجاړ پروت دی او له امله یې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سړک خرابوالي په وجه ناروغان او روغ وګړي په ډېره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته دی، امنیت شته دی، څه مشکلات نشته دی، ځکه د اسمار نه پورته تر کوم چې اخري حد دی ټول سړک خراب دی، مسافرینو ته، مریضانو ته، ټولو ته تکلیف دی.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ که څه هم له ناړې، کامدیش او برګ مټال څخه پاخه سړک سره نږدې پرته ده، خو ولسوالۍ بای سړک کې یې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړې او د باران پر مهال پکې ډنډ ډوبه ولاړې وي. استاد حیاالدین احساس:
د غازی آباد او ناړې عمومي سړک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګ مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتې دي، او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورنډ د فرضي کرښې سره هم بریدونه لري. شادي پاخه شوی دی، په اساسي ډول رغول شوی دی. د شکر زیات دی چې امنیت تامین دی، بودیجه د دیو په لاس کې ده. پښتنه همدار چې په اساسي ډول باندې د دې سړک د جوړېدو چارې پیل کړي. ځکه دلته ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی. سړک بیخي دومره خراب شوی دی چې هغه د موټرو تګ راتګ کې ستونزې بن شوی دی.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک تر کولو باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنه کړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواری شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګ مټال پورې ټوله دوه ساعته لاره برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل پنځو او شپږو ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګ خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړې، غازی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدیش او برګ مټال د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سړک په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او پکې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبلې رسېدو د پارون، اسدآباد، د اسمار، برګ مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سرکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کر کولو ته هم چمتو شوي وو.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت او اوریو د روغتي خبرونو په ګډون بیا لا بیل مهمه خبرونه هغه چې د ازادي رادیو په څپو باندې خبريږي وای اوریو تر برخمن شي. موږ هڅه کوو د ازادي رادیو د څپو لاري هغه مطالب چې نه یوازې لسیاسي ټولنیز او اقتصادي اړخه مهم دي، بلکې ساسي د روغتیا لپاره هم مهم دي. او کولی شي په د روغتیا سالمي روغتیا په برخه کې البته هغه که د میندو دي، ماشومانو او که د ځوانانو سپین ږیرو د هر بخش لپاره وي او ساسي د روغتیا لپاره سالم تامیامیږي. د ازادۍ راډیو په روغتیایي خپرونو کې تر تاسې در ورسو. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په اسلام آباد کې له چارواکو سره تحریکي طالبان پاکستان په اړه راپورته شوي او اندېښنو د افغان کډوالو لپاره په اسانتیاو خبرې کړي. توماس ویسټ چې نن سهار له اسلام آباد ولاړ، په خپل ایکس پاڼه یې لیکلي هغه د دې هېواد د پوځ لوی درسیز جنرال آصف منیر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره وکتل. بلغاری د افغان خوځو انجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هر سر د طالبانو په بنکې د بشری حقوقو د زندانی فعالانو د ازادي دوه غوښتنه کړې. اغلی امیری نن سهار په خپل ایکسپاند د بشری حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشری حقوقو ټول هغه مدافعین چې یوازې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوي دي له بنده خوشي کړي. د کرکچونو او بشری څیړنو مرکز وایي په افغانستان کې د ښځو د زده کړو پر وړاندې د شتننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال خبرې کیږي. د مرکز په خپل ویبپاڼه لیکلي د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزارتونو په قربتوب د افغان ښځو د زده کړو په اړه د نړیوال کانفرانس نن جوړیږي. خبرپاڼه کې راغلي چې مخکښ کارپوهان، نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولیږي څو د افغان ښځو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو په اړه بحث وکړي. د طالبانو یو چارواکی ادعا کړې ده چې له پاکستان را ستنېدونکو کډوالو د استوګنې لپاره د ځمکو 200,000 نورې چمتو کړې دي. د طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطا الله عمری په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې ده، ویلي چې دا ځمکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې بیالې شوې دي. خو وایي چې د ځمکو ورکول په نیمه بیه، یعنی 50% باندې دي او لومړی کال به هیڅ کس نه پیسې هم نه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د حماس د توندلاري ډلې بېرحمي هیڅ کله فلسطینیانو ته د ډلیزې سزا پلمنه شي کېده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته د وی ترهګري ډلې په سترګه ګوري. خو انتونیو ګوتریش ته شویلې چې شاوخوا یو سل ډیر شنه برمتله هم د حماس په بند کړي، هغه د دې برمته او د سمدستي خوشکېدو غوښتنه کړې. او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهوری ریاست پټاکونه کې به بیا هم ځان کاندید کړي. خغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسي د جګړې د کډونوالو سرتیرو په اړه لکه خبرې کولې تایید کړي، د غواړي د ویبلې دورې لپاره هم جمهور رئیس شي. ډیر مننه د ازادي رادیو د دې سات خبرونه په پاتې برخه کې تاندې څانګي اونیزه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزې ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. پاکه ممر کې وادت ستونزې جوړولای شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خبرونه کې را سره ووري.
اغه عقل پوخوي، اغه خپل خپل باندې ولاړوي.
سن کچيري کم وسيږي، د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلي.
د انجلي ساته د مشكله ده وره کبل نه دی وشته بادم.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي، د دوی له خوا کې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غم خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دی ته نه د کورنۍ د دې مناسبه ده کنه د یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبل یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی. ګورئ کورنۍ کله چې هم نفوذ ډېریږي د دېو دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکي معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مچوار ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دی هغه عمر ته رسېدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه. استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابېږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګ حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کولو نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه، یو نکاح دی، داغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا اول خسړی باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله، او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله دی پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بش بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خودی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم دی عقلی لحاظ و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظ هم دی جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ. نو دی جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلي، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې یعنی د هغې هغه واک اختیاري نه وي ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه جلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویشت ساعته اوریدلایسی د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد له تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي، دوی دی چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفتخورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځواني کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکو محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و خو هغه چې وزوان دی لا کورنۍ سره هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځ شپې لا ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې آزاد روغ دي شوی دی زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولای، هلته چې کار نشي کولای. پلار په د مورید ویل چې د باندې چې سرمایه گذاری کړي دوی ته پیسې برابرې کړي چې خپل تعلیم او درس وای په ډیر مشکلاتو باندې چې د دنیا خوانځي وصلې دي. د ته دا فرصت پیدا شوی دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې خپل کار وکړي د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه ترې راضي او خپل پردی نه ترې راضي او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو خپل آینده خرابېږي ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي دا خرابېږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسؤلیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، خنوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري یا ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړینې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بېجایه شرمونه کوي، بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا السلام علیکم دې اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته وړ وړ کار نه ورکوم. لاوله مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپله پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېرې کورنیو سیغي په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل یې همداسې دی، مالي استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه لغاړې کېږي نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولرې. نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تان دې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په ښه کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولی شي په دې برخه کې فعاله رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي، د ټولنې دخوا، د فامیل دخوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ شي او دوی اوسې کول چې ژوند دپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مخته بوځي. خو بعضې ځوانان شته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي. همو شو تاسې چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سوي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی. دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤول دي چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دي بیا دوی خبره جلاد اسما په فکر. داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړې کې توپ څخه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید د دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو سره کومک کوو، بیا څنګه څنګه. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه وو چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، تاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو. نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي. یعنی کولای شي چې ډیر په شتوګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یا دولتي بیا تا اړتیا لري، تا غوي اړتیا نه لري. نو بعضی کسان مشکلات څخه بعد ځان ته فرصت جوړ کړي. کته یو کال بیکاری او بل شي زکه، دوه کاله بیکاری، دریم شي زکه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه ترڅو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړې شي چې بس له کار به تاسو راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري. څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو، د تانلی څنګه د پایشي بي دي تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
Thank you. د نفرت نظر تروم د زلر مانو آیم ستا د نفرت نظر تهم د زلر مانو آیم هم رسوکن دا چیز دیتا هم بارانو آیم ستا د نفرت نظر تهم د زلر مانو آیم ستا د نفرت نظر سہم دس لگر مانو
نظر تهم دس لرمان